دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا شنه تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري هولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري ز سید سلیمان آشنا يم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوندوی اسلامی امارت د یو نظام د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړی دي هغه نن چهارشنبه د جنوري په 19مه په ارک کې د افغانستان اقتصادي ستونزو هواری کانفرنس په نوم غونډه کې په خاص ډول د اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې راوړاندې شي ملا محمد حسن اخوندوی اسلامی امارت ټول هغه شرایط بشپړ کړی دي چې د یو نظام د مشروعیت لپاره کافی او مهم دي هیوادونه باید جرأت وکړي او اسلامی امارت په رسمیت وپیژني او په ټول کې د افغانانو سره مرستې وکړي نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول خزو او نجونو ته د کار او تعلیم حق ورکول او د اقلیتونو حقوق تامینول د اساسي شرطونو په توګه وړاندې کړي دي اروپایی ټولنه د افغانستان سره د 2.3 میلیونه یورو مرسته کوي اروپایی ټولنه د افغانستان د خلکو سره د پوهنې روغتیا او معیشت خوندیتوب په برخه کې د 2.3 میلیونه یورو تازه مرسته شمنه کړې ده د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی
اروپایی ټولنه نن چهارشنبه د جنوري 19مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا هم راسبه د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام د روغتیا نړیوال پروګرام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان لخوا په دغه هیواد کې ولګول شي په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه مالی مرستو سره به تر ډیره د افغانستان د خلکو د روغتیا د ماشومان د خوارځواکۍ د څښاک پاک اوبو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې متمرکز وي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر ډیپر لاینز نن چهارشنبه د جنوري په 19مه په ارګ کې د طالبانو لخوا د افغانستان اقتصادي ستونزې هواري په کانفرنس کې وویل چې بشري مرستې اوږدمهاله حل لار نه شي کېدای او ټینګار وکړ چې باید د دغه هیواد اقتصادي بحران په اساسي ډول حل شي نوشابه آشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د دفاع وزارت وی د امریکا حکومت لا هم په تاجکستان او ازبکستان کې د افغانستان د هلیکوپټرو په مسلې خبرې کوي د دفاع وزارت ویان جان کربی ویل دا به خي چې یاد هیوادونه د هلیکوپټر افغانستان ته ونه لیږي تیر اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وزیر ازبکستان او تاجکستان ته خبرداري ورکړو چاغه پوزي الوتکه ویلیکوپټر بیرته ورستنی کی چې د تیر کال د اگست په 15مه د افغانستان نه ورولل شوې دي د کار نړیوال سازمان نن د چهارشنبه په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي په اگست میاش کې وخت د طالبانو پر رسیدو سره ځباندې 500,000 افغانان خپل وظایف ترلاسه ورکړي دي د کار نړیوال سازمان ویلي اوسنی بحران د افغانستان اقتصاد فلج کړي او د کار بازار یې سخت تر فشار لاندې راوسته دي د یاد سازمان پر راپور کې ویل شوی دغه حالت په خاص ډول میرمنو او هغو کسانو ته چې په حکومتي وظایفو خدماتي څنګه بیا رغاونې او کارنې په برخو کې کار کوي ډیر ناوړه عواقب رامنځته کړي دي او د همدې برخو څخه ګڼ شمېر کسان یا بیکار شوي او یا یې هم معاشونه نه دی اخستي د دې راپور د ارزونې د مخې نخکاری چې تر جون میاشتې پورې 900,000 تر 900,000 وظایف د منځ ته لید ځکه کار مخ په کمی دودې او په پاکستان کې په ورستیو کې د ترګری پیښې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د پاکستان په وزویلي د لا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پر ضد جګړه روانه ده حکومت او څیړونکو اندېښمن دي چې په راتلونکو ورځو کې د غشان نورې پیښې هم امکان لري په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نه منتخب غړي محسن داوود ویلي طالبان د اسلام آباد پوری را ورسیدل اخر حکومت به کله په سنجیدګۍ دا مسله حل کړي په پاکستان کې وسلوال طالبان ادا کوي چې په مرکز اسلام آباد دیر او وزیرستان کې په پاکستانی پولیسو بریدونه کړی دي. لومړی برید د دوشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې وشو او له دغه برید وروسته دا ویره پیدا شوې ده چې وسلوال طالبان د پاکستان په دغه تر ټولو مستون ښار کې هم فعال دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن اوکراین ته تللی او د روسیې غواړي چې په سرحدي سیمو کې خپل پوځي حضور کم کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د چهارشنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې که د روسیې او اوکراین په سرحد کې رامنځته شوي اختلافات کم شي او په ډیپلوماتیکه او سوله ییزه بڼه حل شي. د بلنکن په وینا په هر صورت کې دا بالاخره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پورې اړه لري چې په څه ډول رامنځته شوی جنجال هواروي. بلنکن په کیف کې د امریکا په سفارت کې خپل همکارانو سره په لیدنه کې ویل هر څه چې پیښیږي نړۍ یې ګوري او هغه څه چې روسیې کړی دي او د پوځي مداخلو خطر پیښی دا د نړیوالو اصولو سرغړونه ده. په جرمني کې د کووید 19 ناروغۍ ورځنۍ قضیه نن چهارشنبه د اول ځل دپاره 100,000 ته ورسېدلې. د جرمني د عامه روغتیا د ادارې د خوانه خپاره شوې معلومات ښیي چې د سې شنبه په ورځ راهیسې په جرمني کې 112,323 کسان تازه په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او 209 دیرش مړه شوي دي. جرمني د دې کووید ناروغۍ سره مجادله په مقصد ځینې اقدامات کړي چې په ګڼه ګوڼه جوړولو یې بندیز لګولی او هوټلونو قهوهخانو ته یې یوازې د هغو خلکو تګ راتګ ته اجازه ورکړې ده چې تقویتي واکسین یې کړی او یا پوره واکسین شوی اوسي. او دوه عراقیان چې د مهاجرینو د قاچاق په یوې نړیوالې شبکې کې د یوې ایټالوي څانګې مشري کوله یا د مشري کولو شک پرې کېږي نن چهارشنبه سهار په وینس ښار ته نږدې په فوسالتا دی پیاوی کې ونیول شو. دا عملیات د ایټالوي، یوناني او البانیایي پولیسو په ګډ ماموریت ایروپول چوکاټ کې ترسره شوی. دا دوه عراقي ورونه چې یو 18 کلن رحیم عمر قسیم او بل 13 کلن رحیم علي قسیم نومیږي په دواړو شک دی چې د یوې داسې جنایي ډلې غړي دي چې په غیر قانوني ډول اروپا ته مهاجرین قاچاق کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
کابل کې نن اقتصادي کانفرنس په وینا کې د طالبانو د حکومت مشرانو له نړیوالې ټولنې د افغانستان باندې شتمنۍ خوشی کېدو او هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه. طالب چارواکو د خپل اقتصادي پالیسۍ په باب وویل چې د دوی په عبوري اقتصادي پالیسۍ کې به خصوصي سکتور ځانګړی رول ولري. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې.
وقت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ارزولو لپاره یو ورځنی کانفرنس جوړ کړو. د طالبانو د حکومت مشرانو دغه کانفرنس په وینا کې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان باندې د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ د کنګل کېدو اغېزې د هیواد په اقتصاد خورا ناوړه وګڼلې او ویل چې دا کانفرنس په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره بللې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په خپل وینا کې د دل شو اجتماعي د غېدو پاره د سرګندونو ترڅنګ د شاوخوا 15 میاشتو تیریدو وروسته د خپل حکومت پر رسمیت نه پیژندلو مسلې هم خبري وکړي او ویل شي د رسمیت نه پیژندلو لامل په افغانستان کې د پنګونې مخه هم نیول شوې ده. هغه د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په لومړي قدم کې د اسلامي هیوادونو د نوي رژیم پر رسمیت وپیژني. موږ د
ټولو ولسخه د ټولو ملګرو څخه د ټولو مسلمانانو څخه د ټولو دنیا څخه د خوښو
افغانستان کې د اګست په 15مه وخت طالبانو د رسیدلو وروسته د امریکا حکومت د افغانستان بانک نه 15 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړ چې ورسره د هیواد اقتصادي بحران سره مخ شو. کانفرنس د رئیس الوزرا دوم راستل ملا عبد السلام حنفي په وینا کې د کنګل شو پیسو د غېدو په اړه ویل چې د پیسو د کنګل کېدو وروسته په خوارزواکۍ د خپل ماشومانو شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د نړیوال ټولنې څخه د بشري مرستو دوام غوښتنه وکړه.
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی
خغلی علی پیویل افغانستان دو سنه سوند سخه د تیریدو ورسته با یک شپی برسو ته هم ارتیا ولری خو مونږ باید یک شپی برسو په برخه کې بل لاره باندې فکر وکړو د برسته ورکونکو موسسو له خوا سیاسي او غیر واقعي شرطونه د منلو نه دي مونږ هغه مر اقتصادي و بسګی چې د بحران سبب شي نو غواړو هیڅ کله نو غواړو چې د برسته کونکو د شایته تر هغه ځلاندې خپل اقتصاد قرباني کړو
قرباني کونیم
همدی کانفرنس د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په خپل وینا کې ویل چې د شریم لسی لنمحل سوزي هوارول شي خو د دې لپاره چې افغانان په خپل پخو ودرېږي او د چا د اوګو بار او له هیواد څخه وتلو ته افغانان اړ نه شي په کار دي چې د ملي ځان بساینې د سترو اقتصادي پروژو عملي کولو ته لار هوار شي
موږ د نړۍ پرمختللو دولتونو او پانګوالو شرکتونو ته بلنه ورکوو چې افغانستان کې په مختلفو برخو کې د پانګونې وکړي همدارس په افغانستان کې د امنیت مسؤل او له فساد څخه پاک حکومت د راتک په نتیجه کې کولای شو د سیمې په اقتصادي اتصال کې محوري رول ولوبو اوس د دې وخت را رسیدلې چې موږ دغه ارزو په حقیقت بدل کړو افغانستان به نور د نورو دولتونو ترمنځ د تصادم پر ځای د تفاهم مرکز شي د پرله پسې هڅو له لارې ازبکستان او تاجکستان د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره وصل شول او په منظم ډول افغانستان د لنګ ترانزیتي مسیر په حیث د دغو هیوادونو له لوري عملا کاریږي بل درې اړخیز ترانزیتي توافق د ترکمنستان افغانستان پاکستان دی چې اوس پرې خبرې روانې دي او نږدې ورځو کې به یې د عملي کېدو شاهدان ووسو
کانفرنس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن دیبیرا لاینس هم خپل وینا کې ویل چې لنډمهاله او بشري مرستې د دې هېواد اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پخو درول لپاره اساسي کارونه وشي میرمن لاینس ویل اقتصادي بحران یوازې ستونزه نه ده چې افغانستان ورسره مخ دی خو دا ستونزه تر ټولو یوه عاجله ستونزه ده چې موږ ټول باید په چټکه توګه په اړه اقدامات وکړو د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د افغانستان د داخلي منابعو څخه د نوې درې میاشتنې بودیجې چمتو کولو او هم په افغانستان کې په لومړي ځل له یو میلیارد ډالرو څخه د افغانستان صادراتو زیاتېدو یادونه وکړه او ویل چې دا لومړی ځل دی چې بودیجه په دغه هېواد کې داخلي منابعو څخه چمتو شوې ده په دغه کانفرنس کې په درې مسلو کرهني کانونو او بانکدارۍ خبرې وشي زبیح الله مجید ویلي چې په دغه کانفرنس کې د شلو هېوادونو او نړیوالو ادارو استازو حضور درلود او هم د څلوېښت نورو هېوادو او ادارو استازو په انلاین بڼه په دې کانفرنس کې ګډون کړی
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ خبرداري ورکړې چې د افغانستان له نیمایي نه زیات نفوس له سخت لوږې سره مخ دی او له تر لږه 9 میلیونه کسان له جدي قحطۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا سږ کال د ژمي سړې هوا د ډیرو کورنیو ژوند لا پسې تریخ کړی دی.
سکل افغانان تر ټولو سخت ژمی سره مخ دي ځکه د طالبان تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې لوی بشري ناورین رامنځته شوی دی. د اګست په میاشت کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په بې نظمه توګه وتل په جریان کې طالبانو واک ترلاسه کړ، خو د افغانستان اقتصاد چې په بهرنیو مرستو ولاړ دی لا د مخه په ټپه ولاړ وو. نړیوال ټولنې د افغانستان شتمنی کنګل کړي او مالی مرستې پرې بندې کړي ځکه نه غواړي طالبانو له حکومت سره چې په تیرو شلو کلو کې په وحشت شهرت درلود ورسره کار وکړي. قدوس وایي چې یوه کوټه کې له خپلو ماشومانو سره ژوند کوي.
خوشي وخت تیر نه کړم چې د شاندې مونږ مچري پلاستیک او څه ځام سوزانې یا کاغذ ماغذ مې وشتکه جمع کړم چې کوم سپندودي مې کړم.
دا خلک د پخلی او کوټه ګرمول لپاره لرګي نه لري، پلاستیکونه او کثافات او د سړک د غاړې بوټي سوځوي. د بودجې کمښت د خوراکي توکو په برابرولو تاثیر کړي او له دې کبله افغانان له لوږې سره مخامخ او په زرګونو کسان بې ځایه شوي دي. زیات شمېر کورنۍ د خوندي پاتې کېدو لپاره کابل ته کډه شوي دي.
موږ اوس اندغه ترتیب روان کړی دی چې بیوسله او ناتوانه خلک په هغه منطقه کې مونږ کسان نمایندګان لرو چې هغوی د غریبانان راته معرفي کوي او موږ هغوی ته مړۍ ورته وزی کوو او نور هم داسې نور مواد چې غذایي مواد چې د هغو هم کومکونه جریان لري او کومکونه مترسولی دي.
د کووید 19 له بحران او وچکالۍ سره یو ځای د پیسو کمښت ویجړونکي پایلې درلودې. انفلاسیون زیات شوی او په تیر څو میاشتو کې د توکو بای 50% لوړ شوې دي.
د موږ هغه بهترین خوراک شوله ده، شوله یا زردک شلغم قورمه کو دغه سی او پیاو ورته یا بیغه شروع چې په کې ډوډۍ مېدا کې و چې سړی ډوډۍ هغه په کې مېدا کو ورکوي خو بس نو کوردنو ماشومان دي ماشومان خو دریګم نورته ویل هم نشي چنش.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری خبرداري ورکړی چې د افغانستان له نیمه ایڅ خزيات نفوس له سخت لوګ سره مخ دي او نګدي نه مل نکسان قحطۍ سره مخ دي. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې مشوي ارزونه ښیي چې له 20 میلیونو نه زیات افغانان د ژوند په یو ډیر بد حالت کې دي. په کابل کې د ډبلیو ای پی مشر زمونږ له همکار سید سلیمان آشنا سره د یوې مرکې په ترڅ کې پر بشري ناورین سربیره د ښځو پر وضعیت او د نجونو په محرومیت اندېښنه څرګنده کړې ده.
په افغانستان کې اوسنی وضعیت مطلق د اندېښنې وړ دی. زمونږ ارزیابي ښیي چې تر 20 میلیونو نه ډیر خلک چې تقریبا د هیواد نیمایي نفوس کېږي د بد حالت سره مخامخ دي. په دې جمله کې 8.4 میلیونه خلک خوراک ته اړتیا لري چې د قحطۍ په درشل کې. د دې مطلب دا دی چې دا خلک د ورځې د یو وخت خواړه نه لري چې ځان او فامیل پرې تغذیه کړي. او زمونږ په تازه سروې کې څرګنده شوې ده چې د هر ورځې لسو فامیلونو اته په ډېر سختۍ کولای شي چې ځان او فامیل ته د یو وخت خواړه برابر کړي، چې معلومه نه ده چې د کور سامان آلات خرڅوي یا داسې څه په بدل کې ورکوي چې ساتلې نشي یا اته بې کیفیت خوراک ته مخه کوي. اصلي علت دا ده چې کارونه نشته. پاسې پوهیږي چې اقتصادي سقوط، د وچکالۍ تاثیرات، د جګړو اغیزې، دا ټول په یو وخت راغلل او په افغانستان کې د لوږې او بیچارهګۍ طوفان منځ ته راوړ.
د خوراک د نړیوال سازمان د موندنو په اساس څومره خلک په افغانستان کې بیړنۍ مرستو ته اړ دي؟
دا وخت ممکن زمونږ لوی ستونزه فن ترلاسه کول وي، یعنی مادي تمویل وي، چې موږ د اوسنی بحران په حق له خپل پلانونو د تطبیق قابلیت پیدا کو. تاسو ګورئ چې په موږ جمع راغله نو د جېبې د مشکلاتو په جریان کې موږ وکړه شو چې د واورو د غریدو او رښتونو نه مخکې زنو لوړو درو او لرو سیمو کې خوراکي مواد زیاتځي کو. مګر اوس چې واورو ورېدلې ده، دا ډیره سخته شوې ده چې د هوا ټول سیمو ته ورسیږو، خو خپل هڅه کوو او له دې پرته لوی ستونزه امداده چې په وخت مادي تمویل شي چې موږ د امراسته په خوراکي او کومکي مرستو بدل کړو او په وخت خلکو ته ورسو.
ویل شي تاسو د خپلو خدماتو پر رسولو کې څه ډول ستونزې سره مخامخ کیږئ؟
موږ په ټول هیواد کې د لوجستیک یو فوق العاده عملیاتي ماموریت لرو. موږ اوس د هیواد په ډیرو برخو کې پراخه همکاره شبکه لرو او ترڅنګ زموږ خپل کارکونکي ملته شته. موږ هر ورځ د افغانستان په ډیرو لرو او منځوي سیمو کې د سلو نه زیاتو مختلفو مؤسسو او ادارو سره همکاري لرو. ام دا اوس د هیواد په ډیرو برخو کې د یو سل او یو نه زیاتې لارې موټرې لرو چې لري پرتو سیمو ته خوراکي او عاجل مواد رسوي.
تاسو ویل په میلیونونو خلک بیړنۍ مرستو ته اړ دي او خوراکي توکي نشته. د خوراک نړیوال سازمان په څیر د نړیوالو سازمانونو ترمنځ څه ډول همغږي او همکاري شته چې زنه هغو سیمو ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې اوس پکې واوري ورېدلې دي او لارې بندې دي؟
د طالبانو سره زمونږ قرارداد د اوسنی وضعیت په ارتباط یوازې په خیریه بنسټ دی چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په میلیونو خلک ورسره مخ دي. دا ډیره مهمه ده چې بشري ضرورتونه یو بیلګه وګڼل شي، ضروري وګڼل شي. یعنی موږ باید بشري مرستې د ضرورت له مخې زر تر زره ورسوو، خو په دې شرط چې بې طرف او مستقل اوسو. د چارواکو سره زمونږ هر ډول ارتباطات وړي کې په همدې بنیاد دي چې په عاجل ضرورتونو کې مطلق همکاري پکار ده چې وکړي شو د خلکو ژوند او ژغورو او ډیرو ماشومانو ته نجات ورکړي چې د خوارزاقۍ د لوی خطر سره مخ دي.
اغلی مېری، تاسو په افغانستان کې کار کړی دی او د خلکو د ژوند او ستونزو په اړه کې په خبرونو کې هم اوري، یعنی پوره تجربه مو ترلاسه کړې ده. د خپلې تجربې د مخې نه ویلې شي چې څه شی وشول چې افغانستان د سهالت ته ورسېدو؟
فکر کوم ډیر لټونه لري. متاسفانه افغانستان د اقلیمی بدلون لمړی کرخه ده. موږ څه کالونه دل چې د سلورو کلونو په مده کې دویمه وچکالی راغله. داسې وچکالی چې فکر کوم په تیرو دیرشو کلونو کې بی ساری وه. بل د خفګان خبره دا ده چې د جګړو اغیزې هم ډېرې دي. ممکن اوس پای ته رسیدونکي وي، خو تر دې مخکې ټول هیواد ځپلی و، ځکه دا د هغو 3 میلیونو نه اضافه دي چې د مخه بې ځایه شوي وو. بیا ګوري چې د کووید ناروغي شوه، او بیا د تیر اګست نه وروسته د ناڅاپي اقتصادي سقوط شاهدان یو. کاروبار ختم شو، اقتصاد وځپل شو، نو دا ټول عوامل سره یو ځای شو او د درون او ژور اغیز سبب شو.
اجازه راکړئ چې یو شخصي پوښتنه وکم. تاسو په طالبانو څومره باور لرئ؟ الته خزه د کار کولو منه شوې دي، جونې له تعلیم محرومي شوې دي، او لدې عمله په طالبانو ډیر انتقادونه هم کیږي. تاسو د افغان میرمنو د لپاره شاید یو ایديال خزه اوسئ، ځکه چې ګوري یو خزه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د لپاره د یوې لوی پروژې مشي کوي.
فکر کوم دا ډیره د تاسف خبره ده چې افغانستان نن په یو دغه حالت کې دی. تاسو ډیره ښه خبره وکړه چې زه د یوې ښځې او په افغانستان کې د یوې لویې مؤسسې د مشر په توګه په دې وضعیت ډیره خپه کیږم. په دې ورځو کې داسې انګیرم چې کاشکې مې ټول په خپله غېږه کې نیولی شوی او هر څه مې بدل کړی وای. فکر کوم همداسې اړتیا شته. دا حالت باید بدل شي. تاسو پوهیږئ هغه ښځې چې اکثریت رزق ګټلو باید کار وکړي او ماشومان وپالي. د هر یوې هیله دا ده چې کار وکړي. زما په نظر هر ماشوم مکتب ته د تلو مستحق دی. موږ خپل کارونو ته دوام ورکوو. اسه کو چې په دې برخه کې خلک پوه کړو. اره ښځه او نجلۍ چې بشري مرستو ته اړتیا لري باید مرستې ورته ورسیږي، او په دې هیله چې یوه ورځ دوی په خپل هیواد اداره کړی شي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د ابو دبي په هوایی ډګر د حوثیانو له برید نه یوه ورځ وروسته د سعودي په مشرۍ ائتلافي پوځیانو د یمن په مرکز سنا کې د یوه پوځي چارواکي پر کور بمبار کړی دی. حوثیان وایي چې په بمباریو کې 2 تنه وژل شوي دي. اینی شاهدان وایي چې په وژل شوو خلکو کې ملکیان هم شته او یو شمېر کسان ترې تم دي.
د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سه‌شنبه په سهار اعلان وکړ چې د یمن په پایتخت صنعا باندې د بمباری نوې کمپاین پیل کړی دی. په دغو هوایي بریدونو کې د حوثیانو د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي کور په نښه شوی، چې دغه چارواکي ښځې او زوی په ګډون 14 کسه پکې وژل شوي دي. په صنعا کې د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې کارکوونکي وایي په مړو او ټپیانو کې ملکي خلک هم شامل دي.
دا عمومی تخریب دی. دوی کورونه په نخه کوي. زه په خدای قسم خورم چې دا حالت بیخي د هیروشما حالت ورته دی. په یوه مکمله کوڅه کې ټول کورونه وران شوي دي. موږ ټول شپه د مړیو او ټپیانو دراوستلو هڅه وکړه، خو هیڅوک مو پیدا نه کړل.
د حوثیانو د ادارې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې د صنعا په ښار باندې په شوې بمباری کې ټول ټال 40 کسه وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف همدارنګه ویل چې د دوشنبه په ورځ د سعودي په لوري لیږل شوي 8 درونونه نسکور کړي دي. ویل کیږي چې په صنعا کې د حوثیانو په اهدافو دغه بمباری د 2019 کال وروسته تر ټولو سخته او مرګونی بمباری ده. دغه برید وروسته له هغه کیږي چې حوثیانو د عربي متحده اماراتو په پایتخت ابوظبي کې د تیلو په یوې کارخانې باندې د ډرون او توغندیو برید وکړ، چې په پایله کې د 2 هندي اتباعو او یو پاکستانی په ګډون 3 کسه وژل شول او 6 کسه نور ټپیان شول. دغه پیښه په داسې یو وخت کې رامنځته کیږي چې حوثیان د یمن د حکومتي ځواکونو او همکارو ملیشو لخوا چې د عربي متحده اماراتو په ګډون د سعودي تر مشرۍ لاندې ایتلاف هیوادونه ملاتړ کوي تر سخت فشار لاندې دي او په یو شمېر مهمو ولایتونو کې حوثیان په شا تمبولې دي. د اماراتي ځواکونو په ملاتړ د یمن حکومتي ځواکونو د روان میاشتې په پیل کې د شبوه ولایت له حوثي اغیانو بیرته ونیوه. له بلې خوا حوثي اغیانو ګواښ کړی چې په عربي متحده اماراتو کې به په نورو سیمو هم بریدونه وکړي. دوی وایي د دوشنبې د ورځې په برید کې له 5 بالستیک توغندیو او یو شمېر ډرونونو څخه ګټه اخیستې ده. د حوثیانو پوځي وایاند ویل په دغو بریدونو کې د ابوظبي هوایي ډګر او د مصفح په سیمه کې د تیلو د تصفیې یوه کارخانه په نښه شوي وو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په یو خپاره شوي بیان کې ویلي چې دغه بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي او عربي متحده امارات د دې حق لري چې د دغو تروریستي بریدونو ځواب ووایي. په ورته وخت کې په لندن کې د استخباراتو د یو څېړنیز مرکز څېړونکی وایي که څه هم حوثي اغیانو د دغه برید مسؤلیت اخیستی، خو په دې وروستیو کې په عراق کې میشتو ایران پلو ملیشو هم په عربي متحده اماراتو د بریدونو ګواښ کړی وو.
په یمن کې میشتو حوثي اغیانو د دغه برید مسؤلیت اخیستی، خو په عین وخت کې په سیمه کې یو ډېر پیچلی حالت دی. په عراق کې میشتو ډلو باندې هم شک کیږي، ځکه دوی په دې وروستیو کې ګواښ کړی وو چې په اماراتو کې به بریدونه وکړي. څو ورځې وړاندې په عراق کې ایران پلوه ډلو د هغه څه په ځواب کې چې دوی یې د عراق په سیاسي چارو کې متحده عربي اماراتو لاسوهنه بولي، د بریدونو ګواښ کړی وو.
عربی متحده امارات په یمن کې د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف غړیتوب لري او له 2015 کال راهیسې هوایی او ځمکنیو ځواکونو په حوثي اغیانو په بریدونو کې برخه اخیستې ده. دغه هیواد همدارنګه د امریکا له متحده ایالاتو سره په یمن کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې مرسته کوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په فراه کې قومي مخاوروي ګوزن هغه ناروغي ده چې نه یوازې د ماشومان ژوند او روغتیا ګواښي، بلکې په ګوزن د اخته کسانو کورنۍ له بشمیره ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې د فراه روغتیایي چارواکي د یاد ناروغۍ سره د اغیزمنې مبارزې په موخه له کورنیو نه د مرستې غوښتنه کوي. نور حال د نقیب الله نیکمل په رپورټ کې.
د فراه ولایت یو شمیر قومي مخاور د ګوزن ناروغي د ناوړ واغیزو په تړاوندې شمندي او وایي چې یاد ناروغي نه یوازې د ماشومان ژوند او راتلونکي له خطر سره مخ کړي دي، بلکې د ګوزن وهلو ماشومان کورنۍ له داسې کړاوونو سره مخ کړي دي چې په هیڅ ډول د جبران وړ نه دي. په فراه کې قومي مخاور محمد عارف شیدا وایي په ګوزن اخته کسان خوار لمخې د معلولیت د ناخوالو او آن مرګ لګواښ سره مخ دي، خو د یاد ناروغي اغیزې تر دې هم زیاتې او په ګوزن د اخته کسانو کورنۍ له داسې ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي چې لزغملو پرته بل کوم چاره نه لري.
مشتاسي داسې ډېری بیلګې په خپل سیمه کې لیدلې دي چې د ګوزن په نتیجه کې یو ماشوم معلول شوی دی او یا حتی مړ شوی دی. تاسو فکر وکړئ د یو معلول کس کورنۍ د څومره ستونزو سره مخ ده، او معلول کس تل د کورنۍ د نورو غړو د وجو بار وي.
لدی سره هم حاله د فرا یو شمیر اوسیدونکو بیا د معلولیت لرونکو کسانو ناخواله د افسوس وړ بولی. د محمد نسیم ریحان په وینا کله چې د یو ګوزن وهلي کس بدمرغیو ته ځیر شي او د یو روغ انسان د ژوند سره یې پر تلکړي، نو بیا هله سړی پوهیږي چې ګوزن څومره خطرناک ناروغي ده.
رښتیا هم چې د یو فلسفي شخص یا کس او داغه د کورنۍ ژوند د هغه شخص چې سالم دی، روغ صحت لري، داغه د ژوند او کورنۍ سره د پرتلې یا مقایسې وړ نه دی. او تر ټولو د اندیشنې او بد خبره دا ده چې داسې ناروغي نه علاج لري او نه هم جبران کیدای شي.
بل پلو د فرار روغتیایي چارواکي بیا د ګوزن ناروغي د بشپړ ماهو کېدو په مخه له کورنۍ څخه غواړي چې د روغتیایي کارپوهانو لسپارښتنو سره سم عمل وکړي. د فرار د 200 بستریز روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین احدی وایي کورنۍ باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي ترڅو ماشومان د ګوزن له واکسین څخه بی برخی پاتې نشي.
کوم صحی ټیمونه چې دوی مسجد یا کورته ورځي کوشش وکړي چې واکسین پرې نه شي او په هر وخت کې د صحی ټیمو سره همکاري وکړي، په هر لحاظ باندې کوشش وسی چې ماشومان د واکسین څخه پاتې نه شي ترڅو چې دغه ناروغي په بشپړ ډول د افغانستان څخه لشکره نه شي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم ګذر ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوی. روغتیایی کارپوهان وایي چې د ماشومانو د ګذر ناروغي درملنه نه لري، خو د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي کولای شي چې تر 15 کلونو شکته ټول ماشومان د دې ناوړه ناروغي په وړاندې وقایه کړي.
درنو ولیدم خو خبرونه په هم دیږي پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشه.